ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نن د اتوار ورځ 2018 سم کال د نومبر د میاشتې شلمه نیټه د پاکستان کې شوې دي. دا وخت ماخام شپږ افغانستان کې دي، د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سهار اته بجې دي. د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو. خلاول خوښې د خبرونو سرټکو ته.
پاکستان کې حکومت مخالف پیپلز ګوند ویلي هیواد د مهال د ترګرۍ له ستونزې سره مخ دی او تورې لګولې واکمن مسلم لیگ نواز ډله ترګرو سره نږدې اړیکې لري. د اطلاعاتو پخوانی وزیر کمروزمان کایرا وایي
اس کے لیے کہ اس کا سب سے بڑا شکار ہم ہیں، سب سے بڑا وکٹم ہم ہیں، دہشت گردوں کی بہت ساری صنفیں تب وہ ہیں جو اس حکومت کے ساتھی ہیں.
پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ 2.5 لکه پورې پاکستانیان د ایران او متحده اماراتو په شمول سعودي عرب نه راشړل شوي. سینټ ته یوه اورونه کې چارواکو یره څرګنده کړې دا پرمختګ به د پاکستان وړاندې نه ځپلی شوی اقتصاد نور ستونزو سره مخ کړي.
پنجابیان خو به ویم پنجاب کې ځای شي یا د نورو ایالتو خو به ځای شي، خو پښتانه به ډېر سفر شي د دې وجه نه.
او د هند په اتر پردیش ایالت کانپور سیمه کې اورګاډي له پټړۍ څخه د اوړېدو له امله د مړو شمېر له سلو څخه زیات سوی. چارواکي وایي د پیښې علت لا نه دی معلوم.
دو ډبې تو پوری طرح سے جو سمیشت ہو گئے کیونکہ بڑا بھاری حادثہ ہے، اس میں لائن تک جو ہے ٹوٹ گئی ہے.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پاکستان حکومت په ترګر عملیاتو کې تورن دوی نوري وسلوالي ډلې هم د بندیز لګول سو سازمانونو په فهرست کې اچولې دي. چارواکي وایي دغه ډلې جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمین میږي چې پاکستان کې د یو شمیر خونړۍ ترګر بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده. اسلام آباد تر اوسه پورې په درش پیتو تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي. بلې خوا حکومت مخالفه پیپلز ګوند تور لګولی چې هیواد کې د زیاتره ترګر سازمانونو اړیکې له واکمن پاکستان مسلم لیگ نون سره دی. د دغه ګوند په پنجاب کې مشر او پخوانی مرکزی وزیر کمروزمان کایرا ویلي که څه هم ترګري د پاکستان لویه ستونزه ده، خو واکمن ګوند له ترګرو سره ځانګړي دوستانه لري. او وروستیو کې مرکزی داخله وزیر د بندیز لګول سو ترګر سازمانونو له مشرانو سره اسلام آباد کې ملاقاتونه هم کړي وو. واکمن ګوند وایي دوی د ترګرو د سروهنې لپاره هر ممکن اقدام کوي.
د ممندو ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د ماربلو په درنګونو پابندي لګولې. دغه پابندي د ممندو ایجنسی په تحصیل صافو کې د اجتماعي ذمہواری د قانون د لاندې لګول شوی. چارواکو تر مخه 13 هفته یو قبایلی مشر په دغه علاقه کې وجل شوی وو چې په وجه دغه ګام واغسته شو، خو مقامی مشران وایي دغه پابندۍ سره د علاقې خلک د مالی مسلو سره مخ کېدې شي. په دې اړه تفصیل اورو ارشد مومننا.
دغه پریکړه پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون اجتماعي ذمہواری لاندې کړې. چارواکي وایي تحصیل صفو کې 13 هفته د امن لخکر یو غړی ملک دراخان بمی چودنه کې وجل شوی او دې ترڅنګ د غسیمې نه وخت په وخت د بمی چودنو او هدفي وجنو خبرونه مخې ته راځي. او انتظامیه د قام نه غوښتنه کړې چې وسلوالو سهولتکار دی حکومت ته په ګوته کړی شي. د تحصیل صفو ځینې مشر ملک عظیم وایي
کم از کم په دې باندې 10-12 کسان پر روزګار دي. دا سیمایي ذمہواری خو دی موږ سره دغه ښې زیاتیا کې غور دا خو سیکورټي الکار او د دې خلکو کار دی او د خامي خلکو دا کار دی چې خودل کول دي نشاندګي کول دي.
سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې 300 بلین ټنه د ماربلو ذخیر موجود دي چې پکې 2.5% خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو کې دي، خو خراب امنیتي وضعي او بیکاره منصوبه بندۍ له وجې دغه ذخیرونه هغه سي ګټي نه پورته کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومن ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د پاکستان حکومت وایي تیرو دریو کلونو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه 2.5 لکه پاکستانیان ایستل سوي او بیرته هیواد ته ستانه کړل سوي دي. د تحقیقاتو لپاره د پاکستان فدرالي ادارې په خپل رپورټ کې ویلي زیاتره پاکستانیان له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان، یونان، برتانیا، ملایشیا او ایران څخه ایستل سوي. رپورټ کې ویل سوي چې دغه پاکستانیانو په یاد سوو هیوادونو کې د کار قانوني اسناد نه درلود. په دې باب نور تفصیل راکوي ارشد حسین. وبخشي دغه ریپورت په لشبي ورسته درته وړاندې کوو. او اوس هم زو د هندستان لوري ته.
د هندستان په حق له تازه خبر وای چې د هندستان په شمالي برخه کې د ریل گاډي په حادثه کې لکتر لگا سلور کم سلطنان مړه او د سلونه زیات زخمیان شوی دي. دغه حادثه د اتر پردیش ریاست په کانپور سیمه کې نن سهار وختي شوی. په سمدستي لا نه د معلومه شوی چې د ریل گاډي سوار لسټبي ولې د پټرې نه کوزي شوی. د حادثه په ځکه امدادي کارونه روان دي او امدادي کارکونکي د ژوندۍ پاتې شوی تنانو لټون کوي. د هندستان د ریل گاډو نظام په نړۍ کې تر ټولو غټونه یو دی، خو د بد انتظامۍ په وجه دغه شان پیښې هم هلته یو معمول دی.
شامی منابع وایي د حکومت تر واک لاندې د حل په یوه برخه کې په یوه سکول باندې د یاغیانو په حمله کې لږ تر لږه اووه ماشومان وژل سوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د حمله د فرقان په سیمه کې سوي او یاغیانو دغه سکول په راکټونو ویشتلی دی. د شنبې پر ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس شامی حکومت او د هغه روسي پلویانو ته خبرداری ورکړی و چې په حلب کې په روغتونونو باندې د بریدونو لپاره به دوی ذمهواره وګرځول سي. د شنبې پر ورځ حلب کې د حکومتي ځواکونو لخوا په هوایي بمبارونو کې لږ تر لږه وویشت کسان وژل سوي وو. په دې باره په نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې ماوش جلیل.
د وایټ هاوس کمی امنیتی سلاکار سوزن رایس د خالی پورس د شام حکومت او د دې اتحادی روس ته خبرداري ورکړي چې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخو کې به په هسپتالونو بيدرغه بمباري باندې د دوی احتساب کیږي. میرمن رایس زیاته کړي چې امریکا د بشري مرستو کارکونکو او هسپتالونو په ضد ترسره شوی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کوي او د داسې ګامونو هیڅ جواز نشي کېدی. د شام حکومت او د دې اتحادی روس په شام کې د دې بریدونو لوجې شوې تباهي ذمہواره ده. دې پروس غږ وکړو چې د تشدد بدرولو لپاره دې ګامونه واخلي. د خالی پروس د شام حکومتي عسکرو لخوا په حلب تر سره شوې هوای بریدونو لکبله خواوشه او ویش تنان وجلې شوې او ګڼ شمیر نور ژوبل دي. د تیر جمعې پروس حکومتي عسکرو په حلب کې سلور هسپتالونه په نخه کړي. حکومتي میډیا تر مخه د تیر نهې پروس د تازه عملیاتو شروع کېدو راهاسي دوه نوي تنان وجلې شوې دي. د نوړاندې روس د انساني خواخوږي په بنیاد د دریو ورځو لپاره بریدونه درولي وو او خار ته یې بشري مرستې رسولو او هلتنه خلکو ته د وتو موقع ورکړې وه.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
د خالی پورس په واشنگتن کې د یوې ودانۍ بهر مظاهره کوونکي راغونډ شوي وو. ویل کېږي هلته سپین پوستکي کمپرست امریکایانو د ډونلډ ټرمپ په انتخابي کامیابۍ خوشالیانې کولې. میډیایي رپورټونو تر مخه هیڅ گرفتاریانې نه دي شوي، خو د مظاهره کوونکو سره نښتو کې یو تن زخمي شوی. یاد دی په امریکا کې صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ د کامیابۍ نه پس ټوله امریکا کې مظاهرې شروع شوې. څېړنکارانو په وینا د ټرمپ کامیابۍ نه پس امریکا کې د سپین پوستکي امریکایانو تحریکونو بیا نظر موندلې.
میټ رامنی څوک چې د انتخابي کمپاین په لومړي پړاو کې د نوي ټاکل سوي صدر ډونلډ ټرمپ سخت ناکیدینو څخه وو، د شنبې پر ورځ له نوي ټاکل سوي صدر سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال چې ښاغلی ټرمپ د خپلې انتظامیې د عالي منصبونو لپاره د خلکو د انتخاب لپاره کار کوي. په نیو جرسی کې د ټرمپ په ګاف کورس کې ملاقات کوونکو کې د تعلیم فعالین میشل ری، بیټس ډیووس او همدارور متقاعد جنرال جیمز میټس هم شامل وو. تر ګاف کلب د باندې ډونلډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي رامنی سره یې ملاقات ډیر شو. نن د یک شنبې پر ورځ به له نوي ټاکل سوي صدر سره ویلبر راس ملاقات کوي، څوک چې به د تجارت امکاني وزیر وي. دا ډول د کاروباري ادارې بریج واټر اسوسییټس مشر ډیوډ مک او د نیو جرسی ګورنر کریس کریسټي هم به ملاقاتونه کوي.
د امریکا صدر براک اوباما د خالی پورست لاتینی امریکا او کریبین ځوان مشرانو سره لیدلی. د پیرو په سرخار کې د ځوان مشرانو سره خبرو په وخت صدر اوباما د هغوی د ډیرو پوښتنو جوابونه هم ورکړه چې پکې ډیر سوالونه د امریکا د نوي انتظامی په حق له د فکرونو په اړه وو. صدر اوباما په هغوی غږ وکړو چې سوچ دې مثبت لري او دا هم چې هیڅوک هم حالات نشي سمولی تر سوچ یې امید نه لري. صدر زیاته کړه کمپین چلول او حکومت کول دواړه جدا خبرې دي. د امریکا صدر براک اوباما د نړۍ د نورو مشرانو سره ایشیا پیسیفیک اکنامیک کوآپریشن سالانه غونډې لپاره په پیرو کې ده.
راپورونه وایي د جرمني چانسلر انګلا مرکل شایي نن د یک شنبې پر ورځ د خپل ګوند له مشرانو سره د لیدو کتو وروسته د څلورم ځل لپاره په ټاکنو کې د برخه اخیستو اعلان وکړي. هغې نن د امریکا په وخت د غرمې یوه بجه خبري کانفرنس راغوښتي.
د عراق اطلافي کمانډران وای د حکومت سره ملګری شیا ملیشیا په تل افار کې د داعش د فوزي تنصیباتو مکمل کنټرول اغسته دي. د خالی پورس د شیا ملیشیا ډلو یوې مجلې د خبر تر مخه فوزونو د داعش د قبضې لاندې هغه لوی لار هم تړلې چې موسل او شامی خار رقابه یو ځای کول. بل خواته د خالی پورس د موسل په مشرقي برخه کې هم د درنې جګړې رپورټونه دي. یاد دي د اطلافي فوز په مرسته د موسل خار داعش نه راخلاصولو لپاره عملیات د 18 اکتوبر نا شروع شوی. دا عملیات د 2011 په کال کې د امریکا د فوز د عراق نه وټو پستر ټولو غټ فوزي عملیات دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګران اوریدونکو د چمی موسم رو رو خپل زور خی یخنی رو پرو زیاتیږي. خو د لوبو په میدانونو کې څه قسمه ګرمه ګرمي روانه ده او کمی کمی لوبي بنن کیږي یا نن سبا روانې دي د هغې حال به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار وکیل خان.
مننه سمینه حسن. قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې خو څنګه چې تاسو سمینه وی چې موږ به توایو چې کم کمی لوبي روانه سبا او تش کرکټ روان ده هر طرف ته کرکټ میچونه دي. او نن یو میچ چې کم شوی دی سر ته رسیدلې نو هغه په هیګلی اوول کرست چرچ چې کم کرکټ پچ دی یا میدان دی نو پای کې دغه سټیډیم کې شوی دی. او دغه د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ډومبنی ټیسټ میچ او دغه د دوو ټیسټ میچونو سیریز کې ډومبنی ټیسټ میچ کې نیوزیلند پاکستان ته په اتو وکټو باندې ماته ورکړې. که د دې میچ مجموعي سکور تو کتی شي یعنی یو یو اننګ تو کتی شي ډومبنی اننګ ته کرا شو ډومبنی اننګ کې پاکستان یو سل درې دېرش رنزونه کړو په 2.3 رنز پر اوور د یو اوور په حساب سره. او بیا دغه شانتي دغه په جواب کې نیوزیلند ټول ټیم په 200 باندې اوټ شو. بیا په دویم اننګ کې پاکستان یو سل یو یا رنزونه کولو سره ټول ټیم اوټ شو. او دغه دویم اننګ کې بیا نیوزیلند چې کله یو سل 3 رنزونه وکړل دغه میچ په خپل نوم باندې کو. په دې میچ کې د پاکستان ټیم ته وکتی شي نو په دې کې سمی اسلم، بابر اظهر علي، بابر اعظم، یونس خان، مصباح الحق څوک چې دې میچ د دې ٹیسٹ سیریز کپتان هم دے او ٹیسٹ میچونو د پاکستان د لخوا چې کوم لوبول کی دغه کپتان دے اسد شفیق پکې دے، سرفراز احمد، محمد عامر سوک چې بالر دے تیز بالر دے، سہیل خان دے هم بالر دے، یاسر شاہ هم په دغه لوب کې لوبیدلی او راحت علی نو دغه لوبغاړي دي. خو اوس مطبوعاتي راپورونه وایي چې مصباح الحق کم چې د دویم میچ پکېږي دویم ټیسټ د 15 نه به پیل کیږي د روانې میاشتې په دې کې کېدی شي مصباح الحق برخه وانخلي او بیا د اوډی آی یا د یورزنی میچونو چې کوم کپتان دی اظهر علي به د دې لوبي مشریا کپتانی کوي کپتان وي. اخوا د هندستان او انګلند ترمنځ هم د ټیسټ سیریز د 15 میچونو سیریز روان دی. نن دویم ورځ سلورمې لوبه شوې ده د دویم ټیسټ لومبنی ټیسټ خو چې کوم شوی نو هغه انګلند او بخیدا ډرا شویو د دوه هیوادونو ترمنځ. د دویم ټیسټ تفصیلاتو ته کرا شو نو پړومبني اننګ کې 1455 رنزونه هندستان کړو. د کمی په جواب کې چې انګلند 2555 رنزونه کولو سره ټول ټیم اوټ شو. بیا هندستان په خپل دویم اننګ کې 204 رنزونه جوړولو سره ټول ټیم اوټ شو. او دا مهال د انګلند ټیم خپل دویم اننګ کوي و 80 رنزونه کړی دي او دوه وکټې پرې وتی دي. اوس هم وته د ګټې لپاره درې سوا 43 رنزونه پاتې دي د اتو وکټو سره. دغه میچونه اداره روان دي د کرکټ په میدان کې. د دې چې سوم تفصيلات راځي د پاکستان میچ خو تاسو څنګه مونږ ویل نیوزیلند په خپل نوم کړی دی او دغه شاندې د هندستان او انګلند او دغه شاندې زنانه او یعنی د خزو ترمنځ هم د کرکټ میچونه روان دي. او نن د استرالیا او د ساوت افریقا د زنانه او ترمنځ هم لوبه شوې ده. دغه تفصيلات د ټولو میچونو تفصيلات به تاسو ته مونږ وخت په وخت دی وریډیو په خبرونه کې درکو. دی وریډیو سره اوسه
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده. د پاکستان حکومت په ترګر عملیاتو کې تورن دوی نوري وسلوالې ډلې هم د بندیز لګول سو سازمانونو په فهرست کې اچولې دي. چارواکي وایي دغه ډلې جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمین میږي چې پاکستان کې د یو شمیر خونړي ترګر بریتونو پر غاړه خسته ده. خو بلخوا حکومت مخالفه پیپلز ګوند تور لګولې چې هیواد کې زیاتره ترګر سازمانونو اړیکې لواکمن پاکستان مسلم لیگ نون سره دي. اورنګزیب خان اور باندې نور تفصیل اسلام آباد راکوي.
په داسې حال ترخګرې مخنیوي ادارې نکټا پاکستان کې دوه نور ترخګر تنظیمونه نه چله ګرځولې دي. لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند تور لګولې دي. واکمن مسلم لیگ نواز د ترخګر ډلو سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان پیپلز ګوند پنجاب مشر قمر زمان کایرا میډیا سره خبرو په وخت ویل دي د وخت پاکستان ټولو لوی مسله د ترخګرې ده او د دوی ګوند د ترخګرې نه ټولو نه زیات متاثره دی. خو بل خو د ترخګرې تر وخت پورې نشي ختمې دي تر کومه د ترخګرو املاتړ نه وي ختم شوی. خو د بده مرغه پاکستان حکومت د ترخګر تنظیمونو کې ځینو سره نږدې اړیکې لري.
سب سے بڑا وکٹم ہم ہیں. دہشت گردوں کی بہت ساری صنفیں تو وہ ہیں جو حکومت کے ساتھ ہی.
کمرو زمان کائرا وی د دوی گوند د ترهګری نټول نزات متاثره دي. خو د بد مرغه د ترهګرو ډیر قسمونه موجوده حکومت ملګری دي. واکمن مسلم لیگ نواز حکومت باندې وړاندې هم د تور سو واری لګیدل دي. پنجاب صوبه چرته یو شمیر کلدم تنظیمونو مرکزونه دي او نږدې هر ورځ پکې د داعش او نورو ترهګر تنظیمونو تنه نیول کیږي. دلته عملیات نه کوي. بلخوا قبایلی سیمو بلوچستان خیبر پختونخوا او کراچی ښار کې عملیات روان دي. خو پنجاب کې عملیاتو فیصله مخالفت همیش حکومت کړی دی. کال 2014 انتخاباتو په وخت هم مسلم لیگ نواز ځینې کاندیدانو باندې چې پکې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناولا هم شامل دی دا تور لګول شوی وو چې انتخابات ګټلو لپاره یې کلدم تنظیمونو لکه سپه صحابه مشرانو په مرسته یې خپل انتخابي کمپاین کړی وو. کلدم تنظیمونو سره رابطو باندې مسلم لیگ حکومت باندې نږدې ورځو تنقید هغه وخت نور هم زیات شوی وو کله د تنظیمونو مشرانو کورینو چارو وزیر چودھری نثار سره ملاقات کړی وو او په اسلام آباد کې یو لویه جلسه یې هم کړې وه. جماعت اسلامی امیر سراج الحق هم په موجوده حکومتي مشرانو تور لګولې دي چې نه خو صادق دي او نه امین او بډو رشوتونو معاملو کې هم ککړ دي.
کمران امین نه هو اور او کمران صادق نه هو وہ کیسے معاشرے کو ایک ترقی یافتہ اور اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ آج کے حکمران نہ امین رہے نہ صادق رہے اور اس کی وجہ سے پورا ملک ایک دلدل میں پنس گیا ہے.
سراج الحق وی دا پاکستان موجودہ حکمرانان دا پاکستان نظریه خلاف روان دی او نہ خو صادق دی او نہ امین. نو چې داسې مشران وی نو هیفاد به څنګه ترقی وکړي؟ بلخوا پاناما سکینڈل مقدمه کې کوم د قطر شہزاده حماد بن جاسم واکمن مسلم لیگ مشر او وزیر اعظم نواز شریف او د دوی فامیل بچ کولو لپاره په یو خط کې منلې دي چې دوی نواز شریف فامیل سره کاروبار کړی دی. هغه ته د پنجاب حکومت د کم وخت سره مخ مرغې تلور یا هوبارا بس سټیټ د ښکار اجازتنامې جاری کړې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ریډیو د ګرانو اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو نه 2.5 لک پاکستانیان ایستل شوي دي او دوی واپس پاکستان ته رالیږل شوي. د تحقیقاتو دپاره د پاکستان وفاقي ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې زیاتره پاکستان د سعودي عرب، د عرب اماراتو، د ملکونو، د برتانیا، د ملایشیا او د ایران نه ایستل شوي دي. او رپورټ کې دا هم ویلی شوي چې دغه پاکستانیانو واپس وطن ته راتلو په وجه د پاکستان په اقتصاد باندې هم لوی اثر غورځېدای شي. تفصیل اورو د دې رپورت په حواله سره ارشد حسین نه.
د پاکستان د حکومت لخوا جاری کړی شوی یو رپورت کې ویلي شوی چې د کال 2012 نه تر 2015 پورې د دریو کلونو په لنډه موده کې خوښه 2.5 لک پاکستانیان د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او د ایران په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د روخ کلی کېدو پسته هیواد ته ستانه شوي. او بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو د سار لپاره د سینټ د کمیټې مشر ویلي دا رجحان به د هیواد ځپلی شوی اقتصاد لا نور هم خراب کړي او باید چې حکومت په دې اړوند دغه هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی د یو سرکاری رپورٹ په اساس لیکي چې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او ایران نه علاوه چې د کم هیوادونو څخه پاکستانی وګړي راوستل شوي دي په هغو کې عمان، یونان، برتانیا او ملیشیا شامل دي. د رپورٹ تر مخه په مجموعي توګه 2,20,870 پاکستانیان چې پکې زیاتره مزدوران دي واپس هیواد ته راغلي دي او په دغو کې په ځانګړې توګه د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو څخه د راوستل شوو اکثریت د روزګار په لټون کې تللي مزدوران، نیم هنرمند کسان او واړه واړه تاجران شامل دي. خو د ایران څخه واپس را لېږل شوو تنانو کې هغه کسان شامل دي څوک چې په لاقانونه توګه د یونان د لارې یورپی هیوادونو ته تلل. رپورٹ زیاتوي چې در ټولو زیات پاکستانی وګړي کال 2014 کې واپس پاکستان ته را لېږل شوي چې شمېره 80,000 جوړیږي. د سرکاري رپورٹ تر مخه د غشمار شمېرې سرګندوي چې په راتلونکي کلونو کې په دغه رجحان کې د زیاتوالي اندېښنه ده او هم د دې له کبله انساني قاچاق او په لا قانونه توګه د منځني ختیځ او غربي ملکونو ته د تلونکو پاکستانیانو شمېره هم سیوا کې دی شي. د پاکستان د سینټ د اوورسیز پاکستانیانو او د انساني ذرایعو د پرمختیا د کمیټې مشر باز محمد خان وایي چې د تیر یو کال راهیسې په سعودي عرب او نور خلیجی هیوادونو کې موجود پاکستانی مزدوران د بیروزګار کېدو د خطر سره مخ دي او د هغوی واپسی به د هیواد ځپلې معیشت لا نور هم خراب کړي.
دا خو لا لږ خلک راغل دي، نور خلک هم ډېر زیات خلک دي زمونږ بار ملکونو کې، په خاص کر په اماراتو کې، په سعودیا کې او په نور یورپ کې هم ډېر زیات خلک دي زمونږ، په لکونو خلک زمونږ بار دي. او دا خلک چې واپس شي پاکستان ته راشي، پاکستان کې هم څه داسې نشته، داسې ذریعې نشته چې مونږ روزګار څوک چا ته ورکړي. پنجابیان خو به هم پنجاب کې ځای شي، یا د نورو ایر کې خو به ځای شي، خو پښتانه به ډېر سفر شي د دې وجې نه خپل وطن ته کرا شي. اصل په مونږ باندې خو یو جنګ مسلط شوی دی، د افغانستان هغه جنګ یې راوړو دلته، اوس یې په مونږ مسلط کړ. نو په وجه باندې خو مونږ علاقه کې خو جنګ دی، نو مونږ به ډېر زیات سفر شو د دې وجې نه چې دا خپل خلک واپس راشي. هلته ورته هغه نه ملاوېږي، او دلته هم هڅه نشته ده. نو پاکستان په معیشت باندې به هم یو ډېر زیات تکلیف شي دی.
په خلیج تاون کونسل کې شامل د غړي ملکونو څخه زیاتره پاکستانیان د امنیتي اندېښنو په ترڅ کې وښکلې شوي دي. او ښاغلی باز محمد خان وایي چې پاکستان په نړیوال کچ بدنام شوی دی، او چې چرته هم د ترهګرۍ بده پیښه کیږي نو ویل کیږي چې په دې کې پاکستانیان ککړ دي. خو نوموړی وایي په غیر قانوني توګه دغه هیوادونو ته تلونکي کسانو کې د پنجاب د سیمو خلک شامل دي، او د پنجاب جنوبي سیمې هم د ترهګرۍ مرکز بلل کیږي.
نو وی چې پاکستانی دي او چې پاکستانی شي نو پښتون دي. حالانکه چې پنجاب کې چې تاسو وګورئ، خاص کر په د جنوبي پنجاب کې دهشتګردي ګډ دي، هلته ټریننګ هلته ورکیږي، د هغه خلک راځي او دهشتګردي کوي. او چې کاروایی کېږي نو په پښتونخوا کې وشي، بیا زمونږ په فاټه علاقه کې وشي، په جنوبي کې پنجاب کې اوسه پورې څه داسې ایکشن نه دی شوی.
د ملل متحده د جرمونو او مخادره موادو د مخنیوي د ادارې تر مخه په لقانونه توګه هیواد پریښودونکو کې د زیاترو تعلق د پاکستان د پنجاب ایالت د ګجرانوالا، ګجرات، سیالکوټ، منډی بهاودین، ډیرا غازی خان او ملتان خلک شامل دي. رپورت زیاتوي چې د کال 2005 او 2015 ترمنځ 15 لک پاکستانیان هیواد ته واپس کړی شوي دي، او په لقانونه توګه بهر هیوادونو ته تللي پاکستانیانو کې د کال 2015 او 2015 ترمنځ موده کې 9 لک وګړي هیواد ته واپس کړي شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جبریډیو ده. میټ رامنی څوک چې د انتخابي کمپاین په لومړي پړاو کې د نوي ټاکل سوي صدر ډونالد ټرمپ سخت ناکیدنی څخه وو، د شنبې پر ورځ له نوي ټاکل سوي صدر سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال چې ښاغلی ټرمپ د خپل انتظامیه د عالي منصبونو لپاره د خلکو د انتخاب لپاره کار کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شاره کوي.
د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس د خپل پارټۍ ځنې مخالفه ملګرو په خلا کولو لپاره په نیو جرسي ریاست کې د ترامپ ګالف میدان تروبلل. په دوی کې د ډانل ترامپ لوی سیاسي مخالف میټ رامنی هم وو چې کال 2012 کې د ریپبلیکن پارټۍ لخوا په صدارتي انتخاباتو کې صدر براک اوباما ته ولاړ وو. د میټ رامنی په اړه داسې امکانات شته چې ورته به د خارجه وزارت یا د سیکرټري آف سټیټ قلمدان ورکړی شي. هر څه که په یو وخت کې د منتخب صدر ډانل ترامپ او میټ رامنی ترمنځ تعلقات د تاوتریخوالي ښکار وو، ولې د صدارتي واک اختیار د سپارلو د ډلې مرستیال مشر او د لوی سارنوال یا اټارنی جنرل د څوکۍ دپاره نومول شوی امیدوار جیف سیشنز منتخب صدر ډانل ترامپ په دې خبره مجبور کړی چې میټ رامنی ته په خپله انتظامیه کې د خارجه وزارت څوکۍ ورکړي. تیر کال د مارچ په میاشت کې میټ رامنی ډانل ترامپ ته یو دوکباز او ټکجن فنکار ویلی وو چې ورته منتخب صدر ډانل ترامپ په جواب کې په ډیره سخت لهجه کې ویلی وو چې د خو لکه د سپی په انتخاباتو کې ماته خوړلې او بیا بیا یې ورته بیلون کې ویلې. ولیکل چې ډانل ترامپ صدارتي انتخاباتو کې بریالی شو، نو میټ رامنی ورته د مبارکۍ د پاره ټلیفون وکړو چې ورسره د دواړو خفګان راکم شو. منتخب صدر ډانل ترامپ د دغې لوی سفارتي څوکۍ لپاره د میټ رامنی تر څنګ په یو شمېر نورو نمونو هم سوچ کوي، چې پکې د نیویارک ښار پخوانی میئر روډي ګولیانی، په ملګرو ملتونو کې د امریکې پخوانی سفیر جان بولټن، سینیټر باب کروکر او د جنوبی کیرولاینا ریاست نیکی هیلی هم شامل دي. د خارجه وزارت د امیدوارانو په نمونو کې د پخوانی سپیکر نیوټ ګینګریچ نوم هم شامل دي، ولی هغه د زیارت پر ورځ خپل نوم د دغه فهرست نه په دې غرض وستلی چې دی به د منتخب صدر ډانلډ ترامپ د مشیر په توګه کار کوي. څېړونکي وایي که منتخب صدر ډانلډ ترامپ میټ رامنی د خارجه وزارت د څوکۍ لپاره خوښ کړو، نو دوی دواړه به د روس په اړه خپل اختلافات هم ختموي. ولې چې میټ رامنی په کال 2012 کې د خپل انتخابي مهم په وخت ویلی وو روس په سیاسي او جغرافیایي میدان کې د امریکا په لومړي نمبر دښمن دی، ولې منتخب صدر ډانلډ ترامپ د روس د صدر ولادیمیر پوتین ستاینه کوي او په خپل انتخابي کمپاین کې د روس سره د داعش د ختمولو لپاره د ګډې همکارۍ خواهش هم څرګند کړی. تیر د ګل په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون د خبرو اترو وروسته نوموړي ترامپ په یو بیان کې ویلي هغه د روس سره د تلپاتې او مضبوطو تعلقاتو هیله مند دی. منتخب صدر ډانلډ ترامپ به د نیو جرسي ریاست په بیډمنستر ښار کې د میټ رامنی تر څنګ یو شمېر پوځي جرنیلانو سره هم ملاقاتونه کوي چې پکې د دفاع د وزارت لپاره یو نوم غوره کړي. په دغه پوځي جرنیلانو کې جنرل جیمز میټس چې پخوانی جنگی کمانډر دی او د ایران لخوا په امنیت اکثره اندېښنې هم ښکاره کوي شامل دی. د تر څنګ د دفاع د وزارت لپاره په نورو جرنیلانو کې جنرل ډیوډ پیټریس او جنرل جیک کین هم شامل دي. نوموړی ترامپ د تعلیم د اصلاحاتو ماهر مایکل ری او د غربت په ضد مبارز باب وټسن او د تعلیم مبارز بیټسی ډیوس سره هم ملاقاتونه کوي. که یو خوا منتخب صدر ډانلډ ترامپ د خپلې کابینې دپاره په اوچتو څوکو د غوره نومونو په لټون کې دی، نو بلخوا د خپلې پخوانۍ ترامپ یونیورسټۍ د غبن مقدمه کې هم د 15 میلیونه ډالرو جوړجاړي ته غاړه ایښې ده. د نیویارک ښار لوی سارنوال یا اټارنی جنرل اریک شنایډرمن وایي دغه فیصله د منتخب صدر ډانلډ ترامپ وروسته کېدل او د 6000 متاثره شوي طالب علمانو ګټه ښایي.
Very important part of our willingness to compromise this case was the acknowledgement that
په دې مقدمه کې سوله په دې خبره شوې ده چې پکې په ډانلډ ترامپ کوم جرم نه دی لګول شوی او نه د دې کیس د ګټې یا تاوان په اړه کومه حتمی فیصله شوې ده. د دغه مقدمه د استغاثي وکیل جیسن فورج ویلي دي د دغه فیصلې نتیجې به ډېرې ګټورې وي. دی وایي
was enrolled in this school and who wants their money back
د دې نتیجې به یقینا چې ډېرې ښې وي. په دې یونیورسيټي کې چې څومره طالب علمان ځپل شوي ټولو ته به نیم یا پورا فیسونه واپس په لاس ورشي. منتخب صدر ډانلډ ترامپ تل د دغه یونیورسيټي په اړه خپل جرم نه دی منلی، کما چې د یوې مدیره هڅې بنده پرته ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو پر خبری خپرونه کې ور بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کول د خبرونو سرټکی
په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند ویلي هیواد دا مهال ترګری له ستونزو سره مخ دی او تورې لګولې چې واکمن مسلم لیگ نواز ډله ترګرو سره نږدې اړیکې لري. د اطلاعاتو پخوانی وزیر کمروزمان کایروای
اس کے لیے کہ اس کا سب سے بڑا شکار ہم ہیں, سب سے بڑا وکٹم ہم ہیں. دہشت گردوں کی بہت ساری صنفیں تو وہ ہیں جو حکومت کے ساتھ ہی ہیں.
پاکستان وایي د کال 2012 او 2013 ترمنځ 2,000,000 پورې پاکستانیان د ایران او متحده اماراتو په شمول سعودي عرب نه راشړل شوي. سینټ تای واورونه کې چارواکو یې را څرګنده کړې دا پرمختګ به د پاکستان وړاندې نه ځپلې شوی اقتصاد نور ستونزو سره مخ کی.
پنجابیان خو بیا هم پنجاب کې ځای شي یا د نورو ایالتو خو به ځای شي, خو پښتانه به ډېر بد سفر شي د دې وجه نه.
او د هند اتر پردیش ایالت په کامپور سیمه کې اورګاډي له پټړۍ څخه د اوړېدو له امله د مړو شمېر تر سلو زیات شوی دی. چارواکي وایي د پیښې علت لا نه دی معلوم.
دو ډبې تو پوری طرح سے جو اسمیشت ہو گئے چونکہ بڑا بھاری حادثہ ہے جس میں لائن تک جو ہے ٹوٹ گئی ہے.
سرٹکی تاسو اوریدل وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
د پاکستان حکومت په ترګر عملیاتو کې تورن دوی نوري وسلوالې ډلې هم د بندیز لګول سو سازمانونو په فهرست کې اچولې دي. چارواکي وایي دغه ډلې جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمین میږي چې پاکستان کې د یو شمیر خونړي ترګر بریدونو پړه پر غاړه اخستې. اسلام آباد تر اوسه پورې درش په تو تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي. بلې خوا حکومت مخالفه پیپلز ګوند تور لګولې چې هیواد کې د زیاتره ترګر سازمانونو اړیکې له واکمن پاکستان مسلم لیگ نون سره دي. دغه ګوند پنجاب کې مشر او پخوانی مرکزی وزیر کمروزمان کایره ویلي کڅ هم ترګری د پاکستان لوی ستونزه ده, خو واکمن ګوند له ترګرو سره ځانګړي دوستانه اړیکې لري. او وروستیو کې مرکزی داخله وزیر د بندیز لګول سو ترګر سازمانونو له مشرانو سره اسلام آباد کې ملاقاتونه هم کړي وو, خو واکمن ګوند وایي دوی د ترګرو د سروهنې لپاره هر ممکن اقدام کوي.
د قبایلی سیمې مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د ماربلو په درنګونو پابندي لګولې. دغه پابندي په تحصیل صافو کې د اجتماعي ذمہواری د قانون د لاندې لګول شوې. چارواکو تر مخه تیره هفته یو قبایلی مشر په دغه علاقه کې وجل شوی وو چې په وجه دغه ګام واغسته شو.
د پاکستان حکومت وایي تیرو دریو کلونو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه 2,500,000 پاکستانیان ایستل سوي او بیرته هیواد ته ستنه کړل سوي دي. د تحقیقاتو لپاره د پاکستان فدرالي ادارې په خپل رپورت کې ویلي زیاتره پاکستانیان له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان، یونان، برتانیا، ملایشیا او ایران څخه ایستل سوي.
د هندستان په شمالي برخه کې د ریل ګاډي په حادثه کې لږ تر لږه 450 تنان مړه او د 300 زیات زخمیان شوي دي. دغه حادثه د اتر پردیش ریاست په کانپور سیمه کې نن سهار وختي شوي. په سمدستي لاندې نه د معلومه شوي چې د ریل ګاډي 14 ډبې ولې د پټرۍ نه کوزي شوي. د حادثه ځکه امدادي کارونه روان دي او امدادي کارکونکي د ژوندۍ پاتې شوي تنانو لټون کوي.
شامی منابع وایي د حکومت تر واک لاندې د حل په یو برخه کې په یو سکول باندې د یاغیانو په حمله کې لږ تر لږه و ماشومان وژل سوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د حمله د فرکان په سیمه کې سوي او یاغیانو دغه سکول په راکټونو بشتلی.
د خالی پورس په واشنگتن کې د یوې ودانۍ بهر مظاهره کوونکي راغونډ شوي وو. ویل کېږي هلته سپین پوستکي کم پرست امریکایانو د ډونلډ ټرمپ په انتخابي کامیابۍ خوشحالي یعنی کولې. میډیایي رپورټونو تر مخه هیڅ گرفتاریان نه دي شوي, خو د مظاهره کوونکو سران خطو کې یو تن زخمي شوی.
میټ رامنی څوک چې د انتخابي کمپاین په لومړي پړاو کې د نوي ټاکل سوي صدر ډونلډ ټرمپ سخت ناکیدونو څخه وو د شنبه په ورځ له نوي ټاکل سوي صدر سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال چې ښاغلی ټرمپ د خپل انتظامیه د عالي منصبونو لپاره د خلکو د انتخاب لپاره کار کوي.
د امریکا صدر براک اوباما د خالی پورس د لاتینی امریکا او کریبین ځوان مشرانو سره لیدلې. د پیرو په سرخار کې د ځوان مشرانو سره خبرو په وخت صدر اوباما د هغوی د ډیرو پوښتنو جوابونه هم ورکړه چې پکې ډیر سوالونه د امریکا د نوې انتظامیه په حق له د فکرونو په اړه وو. صدر زیاته کړه کمپین چلول او حکومت کول دواړه جدا خبرې دي.
راپورونه وایي د جرمني چانسلر انګلا مرکل شایي نن د یکشنبې په ورځ د خپل ګوند له مشرانو سره د لیدو کتو وروسته د څلورم ځل لپاره په ټاکنو کې د برخه اخیستو اعلان وکړي. هغې نن د امریکا په وخت د غرمې یوه بجه خبري کانفرنس راغوښتې دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. ګران اوریدونکو، د ډیبر ریډیو خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه خپریږي. د هندوستان په شمالي برخه کې د ریل ګاډي په حادثه کې لږ تر لږه لس کم سل تنه مړه شوي دي او د سلو نه زیات زخمیان هم دي. هندوستان په نړۍ کې د ریل ګاډو تر ټولو غټو نظامونو کې یو نظام لري، خو هلته کې د بد انتظامۍ په وجه باندې دغه شان د ریل ګاډو د حادثې چې کمې دي هغه هم یو معمول خبره ده. تفصیل په دې حق لا اورو ته زموږ همکاري کلسوم کا کړنا.
هند کې نن د اتوار په ورځ د مسافرو بورګاډۍ د پټریزا د غورځېدلو په پیښه کې د مړو شمېره سلو ته رسېدلې او په درجنونو نور هم ژوبل سوي. د هند اتر پردیش ضلع کانپور سره نږدې دا پیښه هغه مهال رامخته سوې چې د اندرور پټنا ایکسپریس نومي بورګاډۍ له پټنا څخه اندرور ته مسافرانې وړل او سورلس ډبې د پټریزا غورځېدلې. د چارواکو په وینا پیښه کې مړه او ژوبل کسان نږدې روغ تونونتا منتقل کړل سوی دي. ځایي چارواکو ویلي د پیشي پترس کې ډبې په یو بل کې ننوتی چې له امله د ژوبل خلکو په راوستلو کې مشکلات رامخته دي او ځکه ډبې کټ کړي او خلک یې ځینې راباسلې. راپورونه وایي د ژوبلو شمېره زیاته ده، ځکه داسې اندېښنې څرګنده کیږي چې د مړو شمېره نوره هم زیاتېدای سي. د پولیس د چارواکو په وینا دا پیښه د سهار وختي 3:30 بجې رامخته سوي. د پیښې پر ځای 2:30 پولیس چارواکي پر ځای کړل سوي دي. د ریلوي د چارواکو وینا تر مخه د پیښې وروسته کامپور جنکشنز زتیریدونکي ورګاډیانو ته متبادله لار ورکړې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په ټویټر پیغام کې د ورګاډۍ پیشه غندنه کړې او ویلي دي چې متاثره خلکو سره په غم کې د برابر شریک دي. د هند د ریل وزیر ویلي دي چې د پیشې پلټنې ورکولې حکم جاری کړی دی او د پیشې ذمہوارانو خلاف به سخته کاروایی وکړل سي او د پیشې وارثانو ته به معاوضه هم ورکول کیږي. د هند ریلوی د نړۍ په غټو یادو ریلوی نتورکس کې یادیږي او یادیږي چې په هند کې دروازه 2 کروڑ خلک په ورګاډیو کې سفر کوي. په هند کې دغه ډول پیښې وخت په وخت رامخته کیږي او علت یې د ورګاډي پخوانی نظام او د ډرایورانو لاپروايي ګرځول سوی.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ده. شامی منابع وایي د حکومت تر واک لاندې د حال په یوه برخه کې په یو سکول باندې د یاغیانو په حمله کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل سوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس شامی حکومت او د هغه روسی پلویانو ته خبرداري ورکړی و چې په حلب کې په روغتونونو باندې د بریدونو لپاره به دوی ذمہ‌وار وګرځول سي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې ماوش جلیل راکوي.
د وایټ هاوس کمی امنیتی سلاکار سوزن رایس د خالی پورس د شام حکومت او د دې اتحادی روس ته خبرداري ورکړي چې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخو کې به په هسپتالونو بيدرغه بمبارۍ باندې د دوی احتساب کیږي. میرمن رایز زیاته کړې چې امریکا د بشري مرستو کارکونکو او هسپتالونو په ضد ترسره شوي بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کوي او د داسې ګامونو هیڅ جواز نشي کېدی. د شام حکومت او د دې اتحادي روس په شام کې د دې بریدونو له وجې شوې تباهۍ ذمہ‌وار ده. دوی پر اوس غږ وکړو چې د تشدد ودرولو لپاره دې ګامونه واخلي. د خالی پورس د شام حکومتي عسکرو لخوا په حلب ترسره شوي هوایي بریدونو له کبله خواوشا 20 تنان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د تیر جمعې په ورځ حکومتي عسکرو په حلب کې 4 هسپتالونه په نښه کړي. حکومتي میډیا تر مخه د تیر نهې په ورځ د تازه عملیاتو شروع کېدو راهاسې 2 تنان وژلې شوې دي. دې نه وړاندې روس د انساني خواخوږۍ په بنیاد د 3 ورځو لپاره بریدونه ودرولي وو او ښار ته یې بشري مرستې رسولو او هلته نه خلکو ته د وتو موقع ورکړې وه. د شام حکومتي جنگي جازونو او هلیکاپټرو د خالی په ورځ د حلب شرقي برخې باندې بمباري جاری ساتلې وه او د سیرین ابزرویټری تر مخه د حلب د ګڼې آبادې یو شمېر ضلعې په نښه کړي. په خاصه توګه په بوستان الباشا ضلع کې سختې نښتې روانې وې. سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د حلب محاصره شوي سیمو کې ځینې هسپتالونه فعال دي خو د درنې بمبارۍ له کبله خلک هلته تلو نه یریږي. د برتانیې خارجه سیکرټري بوریس جانسن په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې په شرقي حلب کې هوایي بریدونو کې د امولس او هسپتالونو نښه کولو رپورټونو دې ډېر خفه کړی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا به د اتوار پرست شام سرخار دمشق په سفر دی چرته بچی دی د شام خارجه وزیر او نور ستر پوزی مشرانو سره لیده کاته کوي او د حلب محاصره پاک له به هم خبرې کیږي او تمه ده چې دی به حلب کې د ډزبندی کولو پاک له به هم خبرې کوي. روس او شام دواړه دې نه انکار کوي چې قصدن هسپتالونه پنه کوي. ډاکټرز وداؤټ بارډرز تنظیم په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د تیر جولای میاشتې راهیسې په شرقي حلب کې ډېر شونه زیات هسپتالونه پنه کړي شوي دي. د ډاکټرانو شمیره ډېره کمه ده او طبي سامان هم ډېر کم پاتې دی او د نور طبي سامان د رسد هیڅ امکان نشته. اخوا د سعودي حکومتي خبري ایجنسي سعودي پریس ایجنسي یا ایس پی اے ویلي دي چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف په یمن کې د اته څلوېښت ساعتو لپاره ډزبندي اعلان کړی ده. ائتلاف په یوې بیانیه کې ویلي دي چې که حوثي یاغیان محاصره شوي ښارونو ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکړي نو ډزبندي غځول کېدی هم شي. د ملګرو ملتونو اندازې تر مخه په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې پوځي عملیات شروع کېدو راهیسې لسو زرو څخه زیات خلک وژل شوي دي.
د عراق اطلافي کمانډران وایي د حکومت سره ملګری شیا ملیشیا په تلافار کې د داعش د فوسي تنصیباتو مکمل کنټرول واپس اخیستی دی. یاد دی د اطلافي فوس په مرسته د عراق موسل ښار د واپس د داعش د قبضې نه را خلاصولو دپاره عملیات د ولسم اکتوبر نه شروع شوي او 2011 نه چې کله د امریکا فوس د عراق نه وتی دی دا تر ټولو غټ فوسي عملیات یادیږي. کلیم افضل په تفصیلي رپورټ راکوي.
د عراق په موسل خار باندې د جګړې یوې میاشتې زیاته موده تیره شوې خو د عام ولس مرګ ژوبلې او د خپلو کورونو پرېښودو لړۍ هم هغه شان دوام لري. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه تیرو دوو اونو کې د کډوالو په شمیر کې درې چنده زیاتوالی راغلی. دا وخت د کډوالو شمیرې 2000 ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په کډوالو کې زیاته شمیره د ماشومانو ده. بیا د ماشومانو علاوه زیاتې ښځې او جنکۍ هم شاملې دي چې زیاتره پکې د جنسي تشدد او د نورو زیاتو ښکار شوي. د ملګرو ملتونو بشري خیر ښېګڼې د معاملاتو د معاون دفتر ویان جنز لریکی وای د جګړې نه تیښتې په وخت دا ټول خلک د ژوند او د نورو یو شمېر خطرو سره مخ
کیږي. Explosive remnants of war that is unexploded ammunition lying around.
دی وای چې دا خلک د دزو او د بارودو یا خو نیخ پنیغه یا بلا واسطه ښکار کیږي یا د داسې چاودودونکو موادو هم ښکار کیږي چې په لارو کې ځای په ځای خواره یا پټ پراته وي. د دې علاوه د داعش د مزاحمت خطرو سره هم مخ وي. داسې خبرونه هم راغلي چې داعش اکثره عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي. ملګری ملتونه راپور راکوي چې سلویختو زرو زیات کډوال حکومتي جوړ کیمپونو کې ژوند کوي کم چې د عراق حکومت لخوا د هیواد په دریو ایالتونو کې جوړ شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې هم شپږ کیمپونه جوړ کړي چې پکې دا وخت سوار له زره خلک ژوند کوي. په دغو کیمپونو کې نږدې 55,000 کډوالو د پاتې کېدو گنجایش موجود دی. همدارنګې زرګونو شمیرې کې داسې خلک هم شته چې خپلو خپلوانو په کورونو کې میشته دي یا په داسې ودانو کې دېره شوي دي چې پوره نوي جوړ شوي او د جوړولو کار پکې روان وي. د نړیوالې د مهاجرت ادارې ویان جویل ملمن هم ډیر نږدې د عراق نه واپس راغلی. نوموړی وایي چې دی ډیر زیات متاثره شوی چې کله د جګړې نه د راوتو کورنو سره ملاو شوی. نوموړی زیاته کړه چې خلکو ډیر د خوشحالۍ او د سکون څرګندونې کړي چې د داعش د ولکې آزاد شول.
random daily cruelty of some of these gunmen.
د نړیوال مهاجرت ادارې ویان وای چې دغه کورنو هغه کیسې شریک کړي چې څنګه هر ورځ په بنیاد په وړو خارګوټو کې ټوپکمارو دهشت او یره خوره کړي وا. دوی د دغه سیمو راوتو رستو ډیر زیات خوشاله معلومیږي. دوی وای چې اوس به زمونږ واړه د جنسي غلامۍ آزاد شي. نوموړی زیاتوي چې دغو کډوالو د داسې ضمانت غوښتنه کړې چې راتلونکو 15 یا 20 کالو په موده کې بیا داسې نه وشي. د عراق موسل په جګړه کې د خیر خیګړې او بشري مرستو لپاره دا وخت سلو زیات ادارې کار کوي چې د عامو خلکو مشکلات راکم کړي. دا ادارې لا اوس هم د هغو خلکو فکر اغیستي کوم چې لا هم د موسل په مرکزی برخو یا د داعش واک لاندې علاقو کې گیر دي. جګړه اوس هم سخت روانه ده چې له وجې 200 زیات عام خلک او پوځیان جوبل شوي او هسپتالونو ته منتقل شوي. د موسل په جګړه کې 100,000 عراقي عسکر او اتحادي د ملیشا غړي برخه اخلي چې ورسره د امریکای هم امداد موجود دی. داعش ترهګر په عامو آبادو کې پټ شوي او مزاحمت کوي. خو د عراق وزیر اعظم په خشمنه کړي چې موسل به د ترهګرو پاک کړي.
اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهو نه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروئ.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ګلو او قدر من اوریدونکو، اوس هم ځو د پاکستان قبایلي سیمې محمد جنسی لوري ته، چیرې چې پولیټیکل انتظامیې د سنگ مرمرو په قانونو باندې بندیز لګولی دی. تفصیل راکوي ارشد مومند په دې رپورټ کې.
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په تحصیل ساپو کې د مربلو غرونو کې کار کولو باندې بندیز لګولی. دغه پریکړه پولیټیکل انتظامیه د ایف سی آر قانون اجتماعي ذمهواری لاندې کړې. چارواکي وایي تحصیل ساپو کې تیره هفته د امن لښکر یو غړی ملک دراخان بمی چودنه کې وژل شوی و، او دې تر څنګ دغه سیمې نه وخت په وخت د بمی چودنو او هدفي وژنو خبرونه مخې ته راځي. او انتظامیه د قانون غوښتنه کړې چې وسلوالو سهولتکار دې حکومت ته په ګوته کړي. د تحصیل ساپو ځای مشر ملک عظیم وایي امنیت ټینګ ساتلو کې حکومت سره هر قسمه مرستې کوي، خو اجتماعي ذمهواری لاندې د مربلو غرونو کې کار بندولو سره د ځایي خلکو معاش ته زیان رسي.
کم از کم په دې باندې لس دولس زره کسان پر روزګار دي، ګاډو والا پر روزګار دي، د غره والا پر روزګار دي، د کارخانو والا پر روزګار دي، نو د دنیا کارو ستاره دی، هوټل پر روزګار دي. دای سمایي زمواري خو دې مونږ سره دغه شی زیاته کې غوړه دا خو سکیورټي الکار او د دې خلکو کار دی، او د خاني خلکو دا کار دی چې خودل کول دي، نشاندګي کول دي، سره دې جنرا غلط کار او ولادي چې دا وران کار کیږي.
په خیبر پختونخوا کې موجود زیاتره کارخانو ته مربل د مومند ایجنسی د درنګونو ناراضي، خو دغه مربل غرونه اکثره د زی شخړو لوجه بند پراته وي. خبريال ګل محمد مومند وای د زی لنجو او خراب امنیتي وزې لکبل مربل روزګاریان د تاوان سره مخ دي.
کو کټشینو د دین اولاد هم د طالبانو لخوا د ویته د کی ورکړې شي، د دینه به ټیک شخصي افستګي دې څو داغه په مات کې هم څو کاله دغه ماربل چیرې دا بندو.
سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې 300 بلین ټنه د ماربلو ذخیر موجود دي چې پکې دوه کم سل فیصد خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې دي، خو خراب امنیتي وضع او بیکاره منصوبه بندي لوجې دغه ذخیرونه هغه سي ګټي نه پورته کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، مومن ایجنسی.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر دروخی جی د پښتو ویل نه ډیر خلک من کروخی جی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا بکین سروخی جی او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کروخی جی.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګران اوریدونکو د دی ریډیو خبرونه تاسو د دی ریډیو په ویب سټ هم لیدئ شئ، اوریدئ شئ تاسو خبرونه لوستئ شئ www.voadradio.com د ویب سټ پته ده. په ترکی کې د ناکامه فوزی کودتا نه پس په پا پاکستان باندې فشار زیات شو چې فتح الله ګولن چې په ترکی کې د ناکامه فوزی کودتا پر ضد لاس لرونکی ګڼل کېدو د هغه د انتظام یا د هغه د تحریک د لاندې چې کم سکولونه پاک ترک سکولونه په پا پاکستان کې کار کوي نو هغه سکولونه دی یا خو بند کړی شي یا د پکې انتظامی بدلونونه راوستي شي. د پاکستان حکومت په سکولونه بندولو په ځای په هغې کې په خټه پیمانه باندې انتظامی تبدیلیانو فیصله وکړه او دغه انتظامی تبدیلیانو کې یو ګام په دغه سکولونو کې چې کم ترک استادان وو یا ترک عمله وه هغه واپس ترکی ته لیږلو فیصله ده. په دې فیصله باندې سمدستي عمل شروع شوی دی او د پاک ترک سکولونه چې تقریبا سه هغې کې 10,000 پورې طالب علمان سبق وای نو د هغه سکولونو نه ترکی عمله یا ترک تنان واپس ترکی ته لیږل کیږي. بلوچستان کې هم د دغه پاک ترک سکولونو استادان چې واپس وطن تلل نو نه یوازې د سکول طالب علمان بلکې د هغوی کورنۍ هم دغه استادانو ته په اخیری ځل باندې خدای پامانی ویلو د پاره یو دستوره جوړه کړې وه او په دې دستوره کې ډېر جذباتي مناظر هم ولیدل شول. د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور د دې دستوره حال وړاندې کوي.
د ترک استادانو اخري په مخشه دغه دستوره د کوټ شار پر سپینې سړک باندې د پاک تور په سکول کې مراسم تر سره سو. په دغه دستوره کې هغه استادانو او د دوی کورنوي ګډون درلودي چې د پاکستان د حکومت لوري و دوی ته د شړل امر سوی وو. د سکول وستونکو خپل احساسات داسې څرګند کړل.
فنم سانی خان از کلاس 5 کیم نن دا زمش ترکیش ټیچر زی بل زاریان ولی استی دیس موسی دوی دزی ما خاص من دی دیس موس هر جیر رسم جاوی پلاشی رسم جاوی دوی کارچ سی دوی دزی
ل ترک زخه راغلی یوی استاد یووی
15 سال کې پله آیا تا پاکستان می جب می آیا تا و اوس وخت میرا حد می کیا ہے مندی
پینزلس کال لمخه دلتا پاکستان ته راغلی وم چې زه راغلم پر لاسونو باندې ما نوکری زیوې زما له واده څخه 15 ورځې وروسته زه دلته راغلی وم. اوس تر 15 کال زیات سوی دي داسې ټکي نه لرم چې زه خپل احساسات ورباندې څرګند کړم. د پاک ترک سکول سیمه ایز رئیس عثمان اسلمان وویل چې دلته درویس کال زما کژي چې په پاکستان کې میشت وم.
همرا کوئی اعتراض نہیں ہے تقدیر جو ہے اللہ کی طرف سے ہم اس کا اوبے کرتے ہیں with pleasure.
موږ هیڅ ډول اعتراض نه لرو. دا قسمت لیکل سوی دی د لوی څښتن لوري. موږ په خوشحالي باندې منو تر شا یو پیاوړی مضبوطه اداره یو کامیاب سکول پرېږدم رواني د ماشومانو مندي او پلرونو هم پاشنیو.
سلریشت کال زلې دی د موږ په ملک خدمت کړی او د موږ سره غلفاز نسته چې د دې خلکو شکریا ادا کو. په هر خوشحالي او فارغم کې د موږ سره برګری وو مر سره غل پاز نس شد دی شکریا ده کو زمج تعلیمی ادارې ټوټل ویرانی کلی زمج حکومت د ترک د صدر په مخ کې سرندر سلو هغه ترا کم څه چ کول پکارو به حیثیت یو آزاد جمهوریت ملک دا هغه ترا ونه کولو بهرال مر سره د تعلیم هغه رهنمهان انسانان د مخ لري کول کم چا چ په تعلیم کې زمج زیر مکوله مر پر مخ باندې ویولو دا خلاب په ډیره زمانہ باندې پرامس
زمانوم ډاکټر ګلالی رحمان دی او زما کښین دلته پاک ترکی سبق وی نو ز چې دروښو مې سي زړونه کوس تمندې راوته ایس وای کدر تشکر کې دای ایس وای نو بنن موږ تشکر کړی وای سي موږ سو دوک محسوسو یا موږ په زړه کې سو درد دی زما په خیال هر شی په سترګو کې بشکره کوي پر مخ بشکره کوي.
د پاک ترک سکول او کالجونو استادانو ته پاکستان ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوه ورځنی دورې تراتګ لمخه او دوی ته له حیوانات څخه د تللو امر کړی. د دغه دستوري په اخر د ترک استادانو او ماشلینو خپل لیکل سوي احساسات د زړه په شان جوړ سوي صندوق کې وټړل د سکول پاویلی کې په خاورو کې پټ کړل. په پاکستان کې د پاک ترک په نامه باندې دغه سکولونه په 1995 کې د غیر دولتي موسسې لوري رجستر سوي دي. دا د ترک د مبلغ د پتی او لا ګولندی د پاکستان په شمول د نړۍ په ولس ایوادو کې د 210 تعلیمی ادارې موجود دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډیو ټلویزیون کوټه.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غلو او کتر منو اوریدونکو، او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان یالت وسره دي شارګوټي چمن ته چیرې چې د ملیشي ځواکونو مشکونه یا تمرینات کړی دي. کتر منو اوریدونکو، ملیشي ځواکونو تصور پېښو چې هم تمرینات شروع کړي، دا تفصیل نعمت الله سره دی راکوي.
د ملیشا ځواکونو دغه پوجي تربیتی مشکونه دلته په چمن کې د افغانستان وپلی ته ورڅرمه روان وو. ستشپوژو اونۍ پوری د ملیشا ځواکونو د افغانستان وپلی ته ورڅرمه دندې کوونکي د څلورو لیواو لکه ژو ملیشا، لورلای سکاوټ، کلاسی پلا، بولان سکاوټ او چمن سکاوټ تر سلو څخه زیاتو ځوانانو تربیه حاصله کړه او تربیه په آخري ورځې د پوجي مشکونو عملی ننداره ښکاره کړه. تربیه ترلاسه کوونکو کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خالد وزیر هم شامل وو. دی وای
تا د افغانستان په بارډر باندې تایناتی جوټي ورکوي، لکه څنګه چې نیو سولجر دلته غلي دي او دغه د مونږ ټریننګ تربیات په پداسه خاص کر کیو آر ایف، وی ای پی پروټیکشن اور پیکټینګ، یعنی هر قسم ته حالات مطابق د نیو سولجر مقابله کوي شي.
د دغه پوجي مشکونو کتنې د پار راغلي د ملیشا ځواکونو شمالي سېکټر مشر بریګیډیر ندیم سوهیل په دغه محل وویل چې د پوجي مشکونو مقصد د پولیس د سارنې سره سره په شهرونو کې د ترګرو مخنیوي کول دي.
پہلے ہم ان کو سیکنڈ تھرڈ لائن فورس کا کرتے تھے، لیکن جو
ڈریم اور سلرن درجہ واکونا بل وہ سے تربیت دی رہا ہے سبھی دا د پوسٹ شاب دوی ولار دی مخ کی مول پر سرتن جنگ آوی وہ سر شہر کی دخل کو حفاظت کو شہروں کی دنن جنگ سے زیادہ مشکل جنگ سخا بیر مشکل کار دی وہ زدی پر فخر سروائے اندر جو جنگ لڑ رہی ہے پر شہروں کی دیش جنگ ترگرو پر ذکر کی زدی شپ اجتماع سروائے دا اتیا نیوتری سے دا واقعہ
موجود
برائے راست وقتل. نعمت اللہ سرحدی، وائس اف امریکا، بیور ریڈیو، چمن.
پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.